افغانستان کې د دوی د حکومت لخوا د کار، زده کړو، تفریحي پارکونو، ورزشي لوبغالو او له محرم پرته د تګ راتګ بندیزونو له امله د افغانستان وتلي او د جرمني په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د پناه غوښتنې کړې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمیر افغان موټر چلونکي او د دوی کلینران وای د پاکستان د ویزو پاکستان کې لستوندو سره مخ دي. دوی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د ټاټ سند پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي په دې موضوع د افغانستان او پاکستان ترمنځ هوکړه شوې. یو شمیر موټر چلونکو او کلینرانو ته ویزې اخیستې او د دوی په خبره دا اوس دومره سخته خبره نه ده. د پاکستان حکومت د اګست له لومړۍ نیټې د سوداګریزو موټرو په چلونکو او کلینرانو یې ویزې حتمی کړی. هغوی چې په خابه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. جزئیات په دې ریپورت کې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو په چلونکو او مرستیالانو یا کلینرانو یې ویزې حتمی شوي او دوی نور نشي کولای موټرو لپاره د ټاټ سند پر بنسټ تګ راتګ وکړي. دا چاره د اګست له لومړۍ نیټې عملي شوې ده. خو یو شمیر افغان موټر چلوونکي او د دوی مرستیالان وایي د ویزو په اخیستلو کې ستونزو سره مخ دي. د دوی له ډلې موټر چلوونکي سید کول د پنځم به په ورځ آزادی رادیو ته وویل:
موږ پاکستان ته ویزه ضرورت لرو، ویزه نه ورته کوم، افغانان یو، کورونه افغانستان کې دي او دا مشکل لرو ډیر زیات نه وتلس ورځې دا مشکل ګراګیرو.
د یو سوداګریز ترانسپورتي شرکت مسول نوراغه خوګیانی هم د ستونزو ته ایده وی وایي: دا نن وی سي دي جرنا راوزي
په مېش کې راغلي کپ دوه مېش کې راغلي لارې به تر هغه پر ولاړ چې ترڅو وی زی ورته ورکی دا موږ تر وخت د مشکلات دي ټوټ پاسره باندې ختم کړو ټیټ جوړ کړو ټیټ هم چې کله جوړ کړو باغې باندې ډېر پیسې ولګېدلې په مېش ته مېش لارې ودرېدلې به اوس غوډې دا لبل واغې کړو چې تاسو کلندر ورته ورته وی زی واخلې د کلندر تنخوا څومره ده ډېر ورته تنخوا څومره ده.
دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې دا چاره ورته سخته ده او باید د تیر په څیر ورته د تات سنن پر بنسټ د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. خو کابل کې د یو سیاحتي شرکت مسول د نومو غږ نه خبرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې موټر چلوونکو او مرستیالانو ته څو ورځو کې ویزه راوځي او په خبرې د ویزې د اصلي قیمت سربیره $60 اضافي لګښت پرې راځي. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونوي یو شمیر موټر چلوونکو او مرستیالانو یې ویزې اخیستي او د دوی په خبره هم دا اوس دومره سخته چاره نه ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل:
یو تعداد ډریوران او کلینران چې د هغوی ویزه ماخسته ده او پاسپورت هم ماخسته ده، نو څوک چې نه لري هغوی ته هم اعلان شوی ده بیلار شي ویزه او پاسپورت واخلي او بیا تګ راته وکړي.
د یاده ونه ده چې مخکې د سوداګریزو موټرو چلوونکو مرستیالانو به بي وي سي او بي پاسپورت د دوړو هیوادونو ترمنځ خپل موټرو ته د تات سند پر بنسټ تګ راتګ کوي. خو په تورخم کې پاکستانی مسولینو افغان موټر چلوونکو ته په شفاهي ډول او هم په دیوالونو د اطلاعیو په نصبولو سره ویلي وو چې له مې میاشتې وروسته دا سند نور د اعتماد وړ نه دی او دوی باید پاسپورتونه او ویزې ولري. خو دا سند بیا دوه میاشتې په پرله پسې ډول د جولای تر وروستۍ نیټې پورې تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړی خان جنرال کوزی وایي دا د دواړو هیوادونو افغانستان او پاکستان ګډه پرېکړه ده چې موټر چلوونکي او مرستیالان یې باید نور پاسپورت او ویزه ولري.
کله چې دوه درې میاشتې مخکې د پاکستان وزیر خارجه راغی دلته په افغانستان هم د دوی سره په وزارت ترانسپورت او په رسټل وزارت کې دغه مسله ومنل شول چې باید ډریوران او کلینران باید حتما د پاسپورت او ویزه واخلي او دوی دا تعهد وکړي چې د ویزې پیسې کې به موږ ډېر زیات سهولتونه راولو. زه فکر کوم چې دوی وزارت ترانسپورت او وزارت تجارت ته مراجعه وکړي مشکل به حل شي.
د یادونه ده چې افغانستان کې د پاکستان سفارت د جون په شلمه په خپل اکسپانه د خبرتیا په خبرولو سره ویلي و چې افغان موټر چلوونکو د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې او کلنه ویزه ورکوي چې څو سری پرې تګ راتګ کولای شي. خو د ویزې لپاره شرایطو کې دا هم ویلي و چې خپل موټرو لپاره د تات سند هم باید وړاندې کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت موضوع تل له ستونزو سره مخ وي چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګری هم زیانمنه شوې ده. مخکې د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې ویلي وو چې دا سوداګری شپې ته سره ناکام شوې، خو په تیرې جون میاشت کې بیا وویل چې سږ زیږدیز کال د تیر کال د همدې مودې په پرتله دغه هیواد سره سوداګري ښه شوې ده او لامل یې هم په هغه سوداګریزو لارو راکړه ورکړه ښودل شوې وه چې د دوی په خبره تیر کال د تازه میوې د صادراتو پر مهال تړل شوې وې.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته. اوس هم یو نړیواله موضوع، اسرائیل غواړي چې غزه ونیسي. دا پریکړه شپه د اسرائیل جګپولو چارواکو کړه او فلسطینیانو د ستیرت کړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو فاکس نیوز ته په مرکه کې وویل د ترهګرو د ځپلو لپاره په کار ده چې دا ترنګه په بشپړ ډول لاندې کړو. جزئیات په دې ریپورت کې.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر نن سهار اعلان وکړ چې کابینې د ټولې غزې د نیولو طرحه تایید کړه. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا پریکړه د غزې د جګړې د پراخېدو بل نقشه ده. دا جګړه لا 28 میاشتو راهیسې روانه ده. د غزې په ترنګه کې د اسرایلی ځواکونو د هوایي او پولیسو ځواکونو د بریټونو له عمله تر اوسه پولیسګونو زره کسان وژل شوي او د دې ترنګ د اکثر خلکو د بيځای کېدو سبب شوي دي. جګړو د غزې ډیری برخه ورانه کړې دي او دا سیمه اوس له قحطۍ سره مخامخ ده. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې په دې سیمه کې به ستر پلی پوځي عملیات پرته له شکه چې بشري ناورین پسې پراخ کړي. د اوس لپاره اسرائیل د غزې له څلورو درېمه برخه نیولې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پنځنبه پورس له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل چې هیواد غواړي ټول غزه ونیسي. نتنیاهو زیاته کړه چې د حماس ډلې د بشپړ ځپلو لپاره دا کار ضروری دی، خو اسرائیل به غزه ونه ساتي. دا سیمه به خوندي کړي او عربانو ته به په دې شرط وسپاري چې ډاډ ترلاسه کړي چې بیا اسرائیل ته د ګواښ سبب نشي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې د ویتراګر ډلې په توګه پیژني، په یو اعلامیه کې د نتنیاهو طرح رد کړي او ویلي دي چې ولس په غزه کې د اشغال پر ضد هڅو ته دوام ورکړي. د حماس په وینا د فلسطینیانو پر ضد به پراخ تیری داسې آسان نه وي چې څوک پارک ته ننوځي او پلی پکې وګرځي. د اسرائیل د صدر اعظم دفتر ویلي دي چې د دې هیواد پوز د ټولې غزې د نیولو لپاره چمتو شوی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس راپور له مخې دا ویرشته چې د ټولې غزې نیول به د ډیرو فلسطینیانو او شاوخوا شل تنهغو برمته وو د وژلو سبب شي چې له حماس سره دي، چې له دې سره به په نړیواله کچه اسرائیل نور پسې منځوي شي. په غزه کې جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د اسرائیل پر جنوب حماس بریټ وکړ، دولستنې وشل او شاوخوا 2500 تنه له ځانونو سره برمته کړل. په غزه کې روغتي چارواکي وای چې د اسرائیل د بریډ لا پایله تر اوسه تر شپې ته زر ډیر ملکیان او وسلوال فلسطینیان وشل شوی دي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام لو وو تر څو بجو لا ازادي رادیو واوري.
د امریکا لخوا د افغانستان پر وارداتو 15% تعرفي لوړواله لا نن څخه ملکیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي کڅه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچړي را پراخ نه د خودغه اقدام کولای شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ غیز وکړي. یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداري ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت ته په پام ان پر صدرالتی توکوې د تعرفو لګلوړوالي هم کولای شي ژورې او جدي پایلې ولري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال د جولای په 1 یو اجرایی فرمان لاسلیک کړ چې لمخې د افغانستان په شمول د لسګونو هیوادونو پر وارداتو هم نوي تعرفي وضع شوې دي. جزئیاتي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان په ګډون د لسګونو هیوادونو پر وارداتو د تعرفو د لوړوالي په اړه د امریکا د ولسمشر فرمان لنن د زمری د میاشتې له ولسمې څخه رسمن عملي کیږي. ډونالد ترامپ د غیجی فرمان کې افغانستان څخه پر وارداتو تعرفه چې په اپریل میاشت کې 10% ټاکل شوې و 15% ته لوړه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه د دغه اقدام په اړه اندېښنه څرګندوي، وایي که څه هم د افغانستان او امریکا ترمنځ د سوداګرۍ کچه ډېره پراخه نه ده، خو دغه اقدام کولی شي د دواړو هیوادونو پر سوداګرۍ اغېز وکړي. د سوداګرۍ او پنګونې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
بعضې مواد لکه قادمي او لاسي صنایع او بعضې شیان چې عتیقه شیان دي دا امریکا ته صادرېږي، پخوا یو څه په دې باندې تعرفه کمه وه نه وه، اوس چې په ډېره شوله زه فکر کوم چې یو څه به تجارت دغه کې کمزوری کړي.
یو شمیر اقتصاد پوهان هم خبرداری ورکوي چې د افغانستان ناسم اقتصادي وضعیت په پام ان پر صادراتي توکو د تعرفو لږ لوړوالی هم کولی شي ژورې او جدي پایلې ولري. اقتصاد پوه محمد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په صادراتي مالیاتو ډیر لږ زیاتوالی هم د هیواد په اقتصاد او د خلکو په ژوند لوی تاثیر لري، ځکه زمونږ اقتصاد نظر نورو هیوادونو ته ډیر کوچنی او ډیر ضعیف ده، او زمونږ د خلکو ژوند هم فقط یو بخورونه میر ژوند ده. اندکترین فشار په دې باندې ډیر ژور تاثیر لري.
ښاغلی دودیال وایي د امریکا د ولسمشر دا اقدام مخبر ودې هیوادونو پر وړاندې د هغه د سخت دریځو سوداګریزو سیاستونو برخه ګڼل کیږي. په ورته وخت کې د ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې د نړۍ د یو شمېر نورو هغو هیوادونو غبرګونونه هم پارولي چې ورنه پر وارداتو تعرفه لوړه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان دا مهال د صادراتو د کمښت، سوداګریزو محدودیتونو، ناامنۍ او د اقتصادي زیربناو د نشتون په ګډون جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان او هندوستان ترمن سوداګری هم در روان کال د اپریل په 23مه د هند تر واک لاندې کشمیر په پالګام سیمه کې تر یو مرګونی برید او لدی عمل د هند او پاکستان ترمن لتاوتری خوالي وروسته غیسمنه شو. د سوداګرو پر مخ د واګه بندر په تړل کې دوه سر افغان سوداګر درانه تاوانونه پرې کړل. د غشان د افغانستان او پاکستان ترمن سوداګری زیړی کې هم تل به ثباتي او سنځو سره ملوي. د افغانستان د سوداګری او پنګونی خونې د معلوماتو مخې د افغانستان او پاکستان ترمن د سوداګری حجم در شپیته سلنه راکم شوی چې د اقتصاد پوهانو په باور دا کمک د سیمه ایزو او نړیوالو تحولاتو پر وړاندې د افغانستان د اقتصاد د سخت زیانمن کېدو ښکارندویي کوي.
په جرمنی کې میشت یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټې له جرمني پښتو لیک لوسته کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردګوایی دا کار د هغه افغانانو لپاره کړی دی چې د او نورو هغو هیوادونو کې چې جرمني ژبه پکې خبرې کیږي را لوي شوی. نو مولوی وايي په پام کې لري چې د دري ژبه زده کړې تام ورته کتابونه ولیکي. جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
داسې مهال چې د جرمني په شمول بیلابیلو هیوادونو ته یو شمیر تازه کډوالو شوي یو کورنۍ مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې ګوندې ماشومان یې خپله ژبه هیره نه کړي. په جرمني کې یو افغان لیکوال داسې کتابونه لیکلي چې پر مټ یې له جرمني پښتو لیک لوست زده کېدلی شي. ډاکټر یحیی وردګ وایي دا کار یې ابتدایي سویې لپاره په یو منظم سیستم کې کړی او په خبره یې د شلو کلونو خواري او پرله پسې کار او هڅو نتیجه ده. هغه د دغو کتابونو په اړه ازادي راډیو سره نور جزئیات شریک کړل. ویل
اوس فیلن موخ د څلورو سویو د پاره چې ابتدایي سویه ده A1 A2 B1 B2 هر سویه د پاره مشپګ او کتابونه لیکلي دي برابر کړی مودي. هر سویه د پاره د لوست کتاب بیل دی، د تمرین بیل دی، د ګرامر بیل دی، د ژباړې کتاب بیل دی او همداشان د لغتونو کتاب او دغه ټول متنونه په غږیز توګه مو هم برابر کړي دي چې شاګردان استفاده کوي.
ښاغلی وردکوایی د دې کتابونو د موادو په راټولولو کې ورسره ځینې همکارانو هم مرسته کړې. دی زیاتوي هغوی چې دې کتابونو ته اړتیا لري کولی شي له امازون آنلاین پلورنځی یې وپیري. ښاغلی وردکوایی په پام کې لري چې د دري ژبې زده کړې ته هم ورته کتابونه ولیکي. یحیی وردک چې د طب ډاکټر دی په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان د لوړو زده کړو سلاحکار پاتې شوی او د افغانستان پوهنتونونو ته یې د طب، فارمسۍ، وترنرۍ او نورو برخو کې په سلګونه کتابونه لیکلي، ژباړلي او چاپ کړي دي. په جرمني کې میشتې یو شمېر افغان کورنۍ او د زده کړو د برخې متخصصین د نوموړي د دې تازه اقدام ستاینه کوي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته جرمني ته کډه شوي افغان ممثل فضل احمد انیس ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې دا یو نیک کار دی او ډیر ښه کار دی او زه خپل ډیر په یو خاص امید ورته ګورم او دا د دغه ځای د میشتو خلکو لپاره چې هغه زموږ افغانان دي او ماشومان او ژبه یې ریږي د دې لپاره ډیر موثر دي.
جرمنی کې مشته د پانتون په خوانی استاد او مخکې د شپې په برخه کې د پوهنې وزارت د ملي تعلیمي نصاب متخصص فروزانه ميري هم د داشان کتابونو تالیف افغان کډوالو شو یو کورنیو لپاره یو مهم ګام بولی. هغه ازادي رادیو ته وویل
کودکان و اطفال وقتی از فضای
ما شومان چې کله د خپل ځبه او وطن له فضا لري کیږي ارتیا د چې کورنۍ رهنما او مرستندوی کتابونو ته لاسرسي ولري چې پرمټ خپل ما شومان ته لیک لوست وکړي. هغه کولای شي د کورنۍ په فضا کې خبري وکړي خو لیک لوست ستونزمن دی. کتابونه وي د مرسته کوي او کولای شي چې کورنۍ ته لار اسانه کړي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د خپلو کورنیو سره اروپایي هیوادونو کاناډا او امریکا ته کډوال شول. دوی د کوربه هیوادونو په ښوونځیو کې د هغوی په رسمي ژبو زده کړې کوي خو په خپله مورنۍ ژبو له لیک لوست لرې پاتې دي. خو دا یوازې د نویو کډوالو شویو کورنیو ستونزه نه ده، بلکې دې هیوادونو ته ډېری پخوا تللې کورنۍ هم دا ستونزه لري او اوس چې اولادونه یې رالوی شوي هم دي د خپل هیواد په رسمي ژبو پښتو او دري لیکل او لوستل نشي کولی.
دوستانو دا خبری مجله هم دومره و. همکارم فایزا ابراهیمی در سره په بلا خبری مجله کې ده.
ترشنه آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې تر شنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای شئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بری هله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاست لسم ټولګي و یو لسم ټولګي و لسم لوست. نن ورځ راځو د حجره دوران او حجروي ویش غیر مستقیم ویش دویم دوه لوایو، یعنی د میوسس مرحله پیژنو. په تیر لوست کې مو حجروي دوران او پیژندې ورسره مو د میتوسس مراحل ټول و پیژندل. چې میتوسس مراحل چې و هغه موږ لپاره جسمي کروموزومونو جسمي برخو کې ډېر دوی سره رسېږي، ځکه چې دوی مثال د ودی او ترمیم همدارنګ د کم ځایونو چې خوشتي وسی، یعنی دوی بیا ځلې ترمیم هغه د دوی په غاړه دي. او نن ورځ چې دی هغه د میوسس عملیه وایي چې دا چې دی اصلي په جنسي غړو کې ترسره کیږي. زموږ او ستاسو درس چې دی هغه به د واویایم صفحه څخه تر دوه تیم صفحه پرې دوام وکړي. د میوسس عملیه چې د خپل د میوسس معنا چې خپل د تنقیس د دغه څخه خصصه وي، د کلمې څخه خصصه وي چې د کموالی په معنا سره یا لږوالی په معنا سره ده. دا ولې ځکه چې په دې ویش کې چې د کم د مورنی حجرې څخه لورنی حجرې چې رامنځته کیږي هغه اول خو مثال موږ وایدا په زوجي کم ژوندۍ موجودات چې زوجي تکثر سره کوي په هغه کې راښکار کیږي. او د دې څخه چې کومې حجرې رامنځته کیږي هغه د کروموزومونو شمېر N یا 2N، یعنی د کروموزومونو شمېر نیمایي د مورنۍ حجرې څخه، ځکه چې په دې کې چې مورنۍ حجرې او پلرنۍ حجرې به یو ځای کیږي بیرته د دې کروموزومونو شمېر په کې کې برابرېږي. او د دې میوسس د مرحله په پای کې چې دی د یوې مورنۍ حجرې څخه سلور لورنی حجرې یا داټر سیلز لاسته راځي. او د لورو حیواناتو کې یا مثال په نباتاتو کې، په حیواناتو کې خو چې دي ګمیټونه وجود لري، جنسي ګمیټونه دي، او په نباتاتو کې چې د سپورونو په واسطه چې کېږي تولیدیږي، چې مثال په سپورونو چې تولیدیږي په هغو کې د میوسس مرحله سرته رسیږي. د میوسس مرحله چې د هغه په پرله پسې باندې دوه پړاوونه سرته رسیږي، چې د لومړني میوسس او دویم میوسس په نامه سره یادیږي. دغه څخه عبارت دي راځو دغه مراحل ټوله وای. لومړی راځو د لومړني میوسس پړاوونه شروع کوو. لومړی چې د پروفیز مرحله ده، لومړی مرحله دا چې د لومړني مرحله ده چې د جنټیکي موادو د ترکیب او د هګۍ او سپرم د جوړولو په پروسه کې خورا مهم برخه ده. او دا چې دا مرحله د میوسس لومړني برخه او د کروموزومونو ترکیب او جلاوالی لپاره حیاتي رول لوبوي. پروفیز یو چې دی هغه د میوسس په ټولنیز جریان کې اوږد او پیچلې مرحلې دي، په دې کې چې دی ځینې بدلونونه رامنځته کیږي په دغه مرحله کې. مثال د خبرې کروموزومونه غشتلي او لنډیږي، تقریبا د میتوسس مرحله په څیر دي، خو یوازې یو څه توپیرونه پکې کې وجود لري. پروفیز کې چې دی کروموزومونه مثال د انټرفیس په مرحله کې اوږدیږي او غیر منظمي د انټرفیس په مرحله کې، خو وروسته د پروفیز په مرحله کې دغه کم اوږده تارونه چې د کروماتین هغه په څه کېږي په کروموزومونو باندې، یعنی دوه غشتلي بازوګان پکې کې رامنځدي، لاند بازوګان پکې رامنځدي چې سنټرومیر په مرحله کې دی یو بس نشتی، او بل د هومولو کروموزومونو جلاوالی. هومولو کروموزومونه چې هر یوې د مور او بلې د پلار څخه راغلي سره جلا کیږي او د یو بل سره نښلیږي، او دا پروسه چې د سیناپس په نامه سره هم یادیږي. او بل چې د کراسینګ اوور، دا چې د سیناپسس په جریان کې د هومولو کروموزومونه یو بل سره تړل کیږي، او په دې کې د کراسینګ اوور عملیه پیښیږي په کوم ځای کې چې د کروموزومونو برخه سره تبادله کیږي، او دا د دې جنټیکي تنوع لامل کیږي ځکه چې دا د هومولو کروموزومونو ترمنځ نوي جنټیکي ترکیبونه رامنځته کوي. او بل چې دی په دې کې بل بدلون چې دی هغه د هستوي غشا ماتېدل دي. ان د پروفیس په مرحله کې چې دی کوم د هستې کوم غشا چې ده هغه قرار قرار په ماتېدلو باندې پیل کوي، او ورسره د سپینډل فایبرونه جوړیږي چې هغوی کوشش کوي وقطبونو ته ځان ورسي. او دوی چې دی د سپینډل فایبرونه چې دی د هومولو کروموزومونو د ویش لپاره آماده کوي ترتیبوي. د پروفیز مرحله چې د هغه مثال د کراسینګ اوور لاري جنټیکي تنوع رامنځته کوي چې پراتلونکي نسل کې د جنټیکي مختلفات سبب کیږي، او همدارنګه د هومولو کروموزومونو جلاوالی او د هغوی سره نشلول د میوسیس د اړینو مراحل په توګه د جنټیکي موادو سم ویش تنظیموي، چې دا مرحله چې د موږ وایو په لمرنی میوسیس کې ډیره ضروری او مهمه ده. ورپسې د میتافیز مرحله ده. د میتافیز د لمرنی میوس مرحله د لمړی مرحله د کروموزومونو د تنظیم او ترتیب لپاره خورا مهمه ده، او په دې مرحله کې چې د هومولو کروموزومونه یا د مور او پلاس خچ راغلی و هغه کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې تنظیمیږي، او دا مرحله چې د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو د ویش لپاره ډیر ضروری او حیاتی ده. په میتافیز کې هم ځینې بدلونونه رامنځته کیږي چې هغه عبارت دي یو خو د هومولو کروموزومونو تنظیمول دي، او ورسره د سپینډل فایبرونو تړل دي چې سپینډل فایبرونه د سنټرومیر په برخه کې د کروموزومونو چې کیږي تړل کیږي، چې دغه د هومولو کروموزومونو د سنټرومیرونو په یو قطب او بل قطب کې یو بل ته وصل کیږي. او بل چې دی د میوسیس په جریان کې د کروموزومونو ویش دي، یعنی د میتافیز یو په مرحله کې کروموزومونو د ویش لپاره ترتیب سوي، چې په وروسته کې د انافیز یو په مرحله کې د هومولو کروموزومونو جلاوالی پیښیږي. او څلورم چې دی بل موږ وایو د جنټیکي تنوع لپاره چمتووالی دی، یعنی د جنټیکي تغیرات لپاره مثال موږ وایو جنټیکي معلومات د جوړولو لپاره دوی چې کوي آماده کوي دا کوم هومولو کروموزومونه چې و د دوی ترتیب او تنظیم په مرحله کې دا د کراسینګ اوور له لارې رامنځته شوي جنټیکي تنوع ته ځای ورکول کیږي، چې هر هومولو کروموزوم د جلا جنټیکي ترکیبونو له مخې ترتیب کیږي، چې موږ ویلي و چې په هر برخه کې دا کم جین چې دی د مختلفو خصوصیاتو لېږدونو دنده په غاړه لري. او د میتافیز مراحل چې دی الکسنګ چې و او څه بدلونونه څخه معلومیږي څونه مهم او ضروری دي. ورپسې راځو انافیز ته. د انافیز په مرحله کې چې دیم رویو د سپینډل تارونه نری کیږي او جوړه کروموزومونه یا هومولو کروموزومونه چې دی هغه سره جلا کیږي، او د استوا څخه قطبین ته حرکت کوي، یعنی د منځنۍ برخې څخه و چې شته قطبو ته ځان رسوي. ورستنی مرحله چې د میتافی میوسیس د لومړي پړاو اخیرنی مرحله چې د تیلوفیز، تیلوفیز یو چې دی هغه موږ وایو دا هم د مهمو داونه څخه ده چې لومړی برخه ده، او د میوسیس په لومړی مرحله کې د کروموزومونو د ویش ورسته پیښیږي، او دا مرحله چې ده د کروموزومونو د جلا کولو او د دوو نوو حجرو د جوړیدو لپاره یو مهمه برخه ده، چې په دې کې ځینې بدلونونه رامنځته کیږي، چې مثال د هستې د غشا جوړیدل دي، یعنی د هستې په شاوخوا بیرته غشا جوړیږي همدارنګه د کروموزومونو اوږدوالی او نرموالی دي. د کروموزومونو چې کم جوړ شوی و پنسي او ډبل سي هغه بیرته اوږدیږي او نرمیږي او د کروماتین شکل بیرته ځانته غوره کوي. او همدارنګه سپینډل فایبرونه هغه کم چې جوړ شوی و په پروفیز یو کې هغه سپینډل فایبرونه نور له منځه ځي ځکه چې دوی زه خپل دنده سرته ورسوله کروموزومونه قطبونو ته کش کړله. اوس نور ازو بل چې دوی د حجرې د ویش پروسه یا سایتوکاینیسس ته امادګی نیسي. تیلوفیز چې دوی نوټ شکي سایتوکاینیسس د میتوسس په مرحله کې چې کله تیلوفیز مرحله تیرېدله نور سایتوکاینیسس اجرا کېدی، مګر په دغه کې چې دی د میوسس کې چې دی دوی لومړی پړاو په تیلوفیز کې خلاصیږي او دویم میوسس ته داخلیږي. دویم میوسس کې چې دی عین دغه مراحل چې دی سرته رسیږي، یعنی موږ وایو چې دغه د دویم میوسس هدف د دوو نو حجرو په منځ کې جنټیکي مواد ویش دی چې د لومړي میوسس د تقسیم وروسته هر نوې حجره یو ځلې نور تقسیم کوي او دا مرحله چې ده د میتوسس سره ورته ده. خو د کروموزومونو شمېر د لومړي میوسس د مرحلې وروسته کم شوی وي، یعنی چې ومو ویل یعنی دا چې دی ان کروموزومونه په کښې کې راځي چې بیا وروسته کله چې د دغه سره دا نور کروموزومونو سره یوځای کېږي د نارینه ګمیتون د کروموزومونو سره بیا نو دا څه شي کېږي بیرته موږ وایو چې خپل دوه این کروموزومونو اندازه شمېر څه کوي پوره کوي. بل په دې کې کوم پړاوونه چې دي لومړی پروفیز دوه دي چې په دې مرحله کې موږ وایو کروموزومونه بیا لنډیږي د هستې غشا ماتیږي او سپینډل فایبرونه جوړیږي او دغه پړاو چې دی عین ده میتوسس پسې دی. بل چې دی د بیا پسې د میتافیز دوه مرحله ده چې کروموزومونه د حجرې په منځنۍ کرښه کې سره برابریږي تنظیمیږي او هر کروموزوم د دوو خواوو څخه د سپینډل فایبرونو سره تړل کیږي. او پسې د انافیز په مرحله کې چې دی د انافیز دوه مرحله کې د هر کروموزوم د سنټریومیر څخه کروماتیدونه جلا کیږي او د هر قطب خواته بیل کیږي. او اخري مرحله چې د تیلوفیز مرحله ده چې د کروماتیدونه چې دی د جلا کېدو وروسته هستوي غشا بیا جوړیږي او هر قطب کې یو نوی هسته رامنځته کیږي چې سایتوکاینیسس بیا وروسته پیلیږي. بالاخره سایتوکاینیسس په مرحله کې د دوی په منځ کې چې کوم ژوروالی رامنځته شوی هسته ویش خو اجرا سونه هستې وویشل سولې. نور سایتوپلازم چې کېږي په دوو برخو کې د سایتوکاینیسس په مرحله کې ویشل کیږي چې بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې منځته راغلي دي. اول د میوسس لومړی مرحله کې دوه حجرې جوړې سولې چې هغه دوې حجرې بیا راولاړ سوې په دویم میوسس کې بیا څه شي کړله په وویشل سوې او څلور حجرو باندې ترکیب سوې څلور لورنۍ حجرې ورڅخه رامنځته سوې. دا و چې د میوسس مرحله انشاءالله چې د میوسس په مرحله باندې مو هم سر خلاص کړي اوسې او خپل د ځان سره مو ټول موضوعات یې نوټ کړي اوسې. راځو د میوسس عملیې اهمیت وایو. د میوسس عملیې چې ده لکه څنګه چې د میتوسس ته مو وویله د میوسس ته چې دی فرق دی. دوی چې دی د جینیټیکي تنوع او د نسل په نسل د جینیټیکي ثبات لپاره ډیر حیاتي دي او میوسس چې دی د جنسي تولید په پروسه د جن مثال د تولید په پروسه کې مهمه برخه لري او د جینیټیکي موادو د ویش او د نوي نسل د جوړولو لپاره بنسټیز رول لوبوي. او میوسس چې دی هغه موږ وایو مثال د جینیټیکي تنوع رامنځته کوي، یعنی کروسینګ اوور او هومولو کروموزومونو ترتیب در ټوله په چشکی کېږي د میوسس په عملیې کې سرته رسیږي. همدارنګه د جینیټیکي موادو د نیمایي کولو پروسه هم در سرته رسی. دوی چې د جنس تولید لپاره ډیر ضروري دي ځکه چې مثال موږ وایي د میوسس د جنس تولید لپاره حیاتي دي ځکه دغه د هګۍ او سپرم چې کوي دوی تولیدوي او دا پروسه چې د نوي نسلونو رامنځته کولو لپاره اړین دي. بل د کروموزومونو د سالم ویش تنظیم هم د دوی په غاړه دی. ورسره د حجرو ترمیم او بیا تولید توانایی هم په دوی کې وجود لري، یعنی دوی توانایی د حجرو د ترمیم ده هم لري. د دوی اهمیت وو. ورپسې راځو که چیرې میوسس وجود ونه لري، مثال موږ یا مشکلات پکښې رامنځته شي، که چیرې هغه سم ترسره نه سي نو دا به د جینیټیکي خطاګانو لامل، مثال د ځینو ناروغیانو لکه د ډاون سندروم چې په تېرو لسونو کې مو وویله د هغه د رامنځته کېدو لامل کېږي، یعنی کروموزومونو شمېر څه شي کېږي یا ډېر سي یا کم سي. کم که چیرې سي موږ ویل هغه له منځه ځي او که چیرې ډېر سي هغه ډاون سندروم باندې اخته کېږي چې ډاون سندروم هغه ناروغي وه چې دغه کم نفر چې ذهني وروسته پاتې والی لري د عمر د لحاظه مطلب غټ مګر د ذهن د لحاظه وروسته شاته پاتې. همدارنګ د میوسس عملیه چې د هغه مثال موږ وایو دا کوم ژوندۍ کوچنی موجود چې دی یعنی کله کوچنی چې پیدا کیږي هغه د میوسس عملیه په واسطه د دوی هغه کوم گمیټونه چې دی سره یو ځای کیږي او کروموزومونه ویش کله صورت نیسي او ماشوم ورڅخه کله چې بیا ماشوم کله واده سرته رسي هغه ته به چې وایي د میوسس مرحله په واسطه سرته رسیږي. یعنی د میوسس او میوسس ترمنځ ځینې توپیرونه وجود لري چې دوه عمده توپیرونه خو دغه و چې مثال د کروموزومونو په دغه کې چې دی په میتوسس کې په دوه مساوي برخو ویشل کېږي مګر په میوسس کې چې دی په ان هپلوئید باندې راکمیږي. یعنی یو دانه ان کروموزوم چې کېږي نیمه کېږي کروموزومونه یو ان پکشي کې راځي او همدارنګه دغه کم کروموزومونو سربیره نور د غم لري توپیرونه هم لري. یو چې دی د ویش هدف مو ویلي همدارنګه د ویش پروسه ده چې میتوسس چې دی د یو ویش دوره لري چې له څلور مرحلو څخه عبارت دي مګر په میوسس کې چې دی دوه مرحلې چې د میوسس یو او میوسس دوه په معنا سره دي او همدارنګه د کروموزومونو شمیر مو ویل چې هغه پکې کې چې کېږي فرق لري او د جینټیکي موادو ویش چې دی هغه په دواړو کې فرق کوي او د حجرو شمیر هم په دواړو کې چې کېږي فرق کوي. مثال په میوسس کې چې دی دوه نیو مساوي حجرې دي او په میوسس کې څلور جلا حجرې مثال چې یو حجره چې کېږي ورڅخه څلور دانې جوړېږي. دا و چې د دې دواړو توپیرونه ان شاء الله چې خپل ځان سره مو نوٹ کړی په خپله برخه کې درې پښتنې لرو. لومړی پښتنه ده په میوسس کې څو عمومي پړاوونه دي په لاندې ډول یې واضح کړي. دویمه پښتنه ده د میوسس اهمیت څه شو دي او درېمه پښتنه ده د میتوسس او میوسس ترمنځ توپیر څه شو دي. سټول ته اوس ښه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړو او ستمن بیاست شراغ لاست د ولسم ټولګي و لسم لوسته نن ورځ لوست کې موږ تاسو ته زو عضلات او د هغوی حرکت پیژنو چې عضلات څه ډول یو جوړښت لري او څه رقم دوی حرکت کوي کوم عاملونه دي چې په عضلات کې رامنځته کیږي او د هغه په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي. لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې موږ د عضلاتو په اړه ځینې موضوعات ویلي وو او موږ ویل خپل عضلات چې دي هغه په ورته جوړښتونو کې مثال د رقم د انرژي زیرمه سوي د هغه په ترس کې د کیمیاوي انرژي په میخانیکي انرژي بدل سي دلته چې کې حرکت رامنځته کیږي چې مثال د خبرې لکه تاګ دی خوراک کول دي همدارنګه موږ د بدن ارادي او غیر ارادي ټول فعالیتونه دي چې دا چې د عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې دغه عملیه راښکاره کیږي. عضلات چې دی هغه عموما خپل په ځان کې دوه ډوله پروټین لري چې د دغو دوو پروټینونو د ښویېدلو په ترڅ کې زموږ د بدن حرکت راښکاره کیږي چې هغه پروټینونه عبارت دي د اکټین او مایسین څخه. اوس نو راځو په نن ورځ لوست کې موږ ځان په کوچ دغه اکټین او مایسین په کومو برخو کې قرار لري او څه ډول دی یو د بل سره حرکات اجرا کوي چې په ترس کې دغه کم فعالیتونه چې دي هغه راښکاره کوي. زموږ اساسي درس د شپږپېتوسمې صفې څخه تر شپېتمې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو عضلات ته. عضلات چې دي هغه د ټول ژوندي موجودات لپاره مثال مهم نه دي یوازې انسانان حیوانات پکې کې چې څه شامل دي د نور ژوندي موجودات چې دي هغه بل عضلات څخه خپل فعالیتونه ساتل سي لکه نباتات هم درنګه د نور ژوندي موجودات. عضلات چې دي هغوی خپل عمومي په درې ډولونه ویشل شوی دي چې عبارت دي د زړه عضلات شوي عضلات او سکلیټي عضلات. د زړه عضلات چې دی هغه خط ډوله جوړښت لري خط لرونکي دي نو او دی چې دی غیر ارادي دي یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي خپل فعالیت خپل په غیر ارادي ډول سره مخ ته وړي. همدارنګه ورپسې راځو شوي عضلات. شوي عضلات هغه عضلات دي چې زموږ د بدن هاضمي جهاز تنفسي جهاز اطراحي جهاز یعنی زموږ د بدن داخلي کوم غړي چې دي هغه د دې څخه ترکیب شوی دي. شوي عضلات چې دي هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي یعنی دوی خپل فعالیت په خپل سره مخ ته وړي زموږ د کنټرول لاندې دي که چیرې موږ مثال وغواړو موږ سږو ته حرکت ورکول څه کړو نو وغواړو هغه حرکت په نه جکیږي بلکې دوی چې دي خپل فعالیت خپل سره ترسي مثال د پوینو د رګونو کې د وینې دوران دی همدارنګه
د میډي فعالیتونه دي د کولمو فعالیتونه دي چې هغه خپل په غیر ارادي ډول سره فعالیتونه سره ترسي او شوي عضلات چې دي هغه خپل په جوړښت کې خطرون کې نه دي. ورپسې راځو دریم ډول سکلیټي عضلات دي. سکلیټي عضلات چې دي لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دا هغه عضلات دي چې زموږ د بدن سکلیټي برخه پوښلې ده او زموږ په بدن کې چې کوم حرکت راښکاره کیږي لکه د لاسو پښو او د نورو غړو حرکتونه چې دي هغه د دغه سکلیټي عضلاتو د انقباض او انبساط په پایله کې رامنځته کیږي. او که چیرې موږ سکلیټي عضلات تر مایکروسکوپ لاندې ووینو موږ به په دوی کې خطرلرونکي جوړښتونه ووینو چې دغه ځکه نو سکلیټي عضلات چې دي هغه د مخطط یا خطرلرونکو عضلاتو په نامه سره هم یادیږي. او دغه عضلات چې زموږ د هډوکو سره مثال دوی کوم برخه کې چې نښلیږي هغه د ټینډن په نامه سره، د ټینډن منظم نسجونه وجود لري چې عضلات د هډوکو سره نښلوي، د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کوي. هډوکي چې دي هغه د عضلاتي نسجونو یو زیات شمیر موازي حجرې لري چې د عضلاتو د رشتو په نامه سره یادیږي. او دغه هر رشته چې ده د مایوفایبریل په نامه کوچني سلندري جوړښتونه لري. دغه جوړښتونه چې دي دوی روشانه یا تاریک بندونه یا نقطې لري چې که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو د دوی ترمنځ دغه کوم خطونه چې دي هغه څه کیږي په خط ډول سره دغه بندونه ښکاره کیږي او د دوغو ټولو بندونو ترمنځ د زید یا هم زید لاین چې دی هغه په ډول سره یو جوړښت لیدل کیږي. چې دغه زید جوړښت چې دی د زید کرښې چې دی هغه ته سرکومیر د دوو زیدونو کرښې ترمنځ ساحه چې ده هغه د سرکومیر په نامه سره یادیږي. چې سرکومیر چې دی هغه خپله دوه ډوله پروټین لري چې یو نازک پروټین دی چې د اکټین په نامه سره یادیږي او خپل په جوړښت کې بلې مایوسین پروټین دی چې هغه ډبل دی. دغه دواړه اکټین او مایوسین چې دي یو د بل برعکس عمل سره ترسوي چې د دوی دغه عمل چې دی د دې په پایله کې عضلات چې کیږي حرکت کوي، د عضلاتو انقباض او انبساط رامنځته کیږي. همدارنګه عضلات چې دي هغه د هډوکو سره په دوو برخو کې چې سوي دي وصل سوي دي چې موږ وایو دغه کوم دوه برخې چې دي هغه یوې د منشا برخه ده او یوې هم د پای برخه ده. چې د منشا یا د اورګان برخه چې ده هغه د هډوکي د سر برخه ده چې هغه څخه منشا اخلي. چې مثال شم مثال موږ کول څه لکه جوړه هډوکي او د عضلې دویم سر د جوړه هډوکي چې کله خپل یو د بسره وصل او سدا چې ده د دوی هغه منشا برخه ده. ورپسې دویمه برخه چې ده هغه د انزرشن په نامه سره یادیږي چې د پای نقطه ده چې دوی چې دي د حرکت کوونکو هډوکو سره چې سوي دي نښلیدلی دي چې دا به د ارتکاز په نامه سره یادیږي لکه ښه مثال موږ د رادیس یا هم د مټ هډوکو یادولی سو. همدارنګه دا کوم عضلات چې دی په دوی کې یو چې دی منقبض او بل یې د انبساط حالت ځانته غوره کوي. یعنې کله چې د عضلې یوه برخه منقبض کیږي برعکس هغه بله برخه چې ده هغه څه کوي د استرخا د استراحت حالت ځانته غوره کوي. یعنی دوی یو د بل خلاف عملیه سرته رسي چې دا د دغه کوم خلاف عملیه په واسطه سره دوی یو بل سره څه کوي دی همغږي کړی ده چې په دې سره دوی څه کیږي د بدن حرکت کنټرولیږي. مثال خبرې دا کوم دوه برخې چې دي چې یو مثال منقبضه کیږي هغه د فلیکسر مسلز په نامه سره یادیږي او بل یې چې باسط عضلات دي هغه د اکسټنسر په نامه سره مسلز په نامه سره یادیږي. چې ښه مثال موږ د دوه سری عضلې یا هم بایسپس ته ورکولی سو چې د بایسپس دغه برخه چې ده د مټ چې دی هغه د مثال د اوژې د هډوکي څخه به تر څنګلي تر هډوکي پورې د مړوان تر هډوکي پورې رسیږي چې دوی چې دی کله چې مثال منقبض کیږي تقلص کوي د دې دغه برخه چې ده کاتیږي او خپل په منځ کې منقبض کیږي چې په عین حال کې دغه برخه چې ده د بایسپس په نامه یادیږي او لاندې برخه چې ده هغه ده ترایسپس په نامه سره یادیږي ادریسر عضله ده چې هغه به چې ده د اوژې څخه بیا د مړوان د هډوکي اولنا پر چې کیږي مثال ارتکاز کوي نو یعنی د اولنا اخیری مړوان پر هډوکي باندې پای ته رسیږي. چې دی چې کله دغه بایسپس منقبض کیږي دی په دغه وخت کې پراخیږي او د استرخا حالت ځان دغه یو د مطلب اوږدیږي چې په دې سره دوی یو د بل سره یو ډول همغږي کوي چې په دا کوم عضلاتو چې دی یو د بل حرکات کنټرولوي. ورپسې راځو د عضلاتو ورسته موږ د عضلاتو میزو یا الیاف د شویدو فرضیه وایو. لکه څنګه چې مو مخکې وویل کوم عضلات چې دي د دې د انقباض او انبساط یعنی د ټولېدو او پراخېدو په وخت کې د عضلاتو حرکت رامنځته کیږي. چې موږ وویل دغه کوم عضلات چې دي خپل په ځان کې په جوړښت کې رشتې لري چې د مای فایبریل په نامه سره یادېدله او دغه رشتې چې دي خپل په منځ کې د مای فلامنټ لري چې د مای فلامنټ پروتینیال یا فونه دي چې د اکتین او مایوسین څخه عبارت دي چې د دغو اکتین او مایوسین له حرکاتو څخه له تقلصاتو څخه حرکتونه رامنځته کیږي یعنی اساسي واحد یې دغه دوه پروټینونه دي. عموما د دې کوم میکانیزم چې دی هغه په داسې ډول سره دی چې اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې چی کیږي شوییږي چې د هغه په ترڅ کې حرکت رامنځته کیږي. دغه عملیت څه ډول صورت نیسي راځو په دې باندې ځان پکو. عموما کله چې زموږ د بدن یو عضله غواړي چې حرکت وکړي تقلص وکړي په دغه وخت کې د زموږ د بدن پیغام چې دی دغه حرکت لپاره پیغام سیاله چې د هغه د حسي حجرو پر ځان رسي. کله چې حسي حجرو ته دوی ځان ورسوي هلته دا تعبیر کیږي او د عصب وروستۍ برخه چې د هغه د استایل کولین په نامه کیمیاوي مواد ترشح کوي. دغه کیمیاوي مواد د دې لامل کیږي چې په عضلاتو کې چینلونه خلاصي چې دغه چینلونه د خلاصولو سره سوډیم په ډېره اندازه چې کیږي داخلیږي د حجرې داخل ته. کله چې سوډیم د حجرې داخل لاړي د حجرې د دیوال چې دی هغه برېښنایي چارجونه پیدا کوي چې دا برېښنایي انګیزې چې د حجرې تر مرکزی برخې پرې رسیږي. کله چې مرکزی برخه پرې ورسېدله دا کوم برېښنایي سیاله چې د هغه د عضلې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه د کلسیم اندوپلازمیک ریټیکولم موجود په داخل کې چې کلسیم وجود لري چې هغه کلسیم آیونونه چې کوي آزادوي چې په دې مرحله کې دغه د کلسیم آیونونه چې کله آزاد شول د کلسیم آیون د دې لامل کې چې اکتین او مایوسین فلامنټونه چې شي اغیزمن سي چې په دې سره دا اکتین چې دی هغه پر مایوسین باندې شوی کیږي چې کله چې پر شوی سو په د عضلاتو تقلص منسره ځي. کله چې دغه تقلص حرکت پای ته ورسی دی بیرته دغه کم کلسیم چې دی هغه خپل په مخکینی ځای ته یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان رسوي چې دغه کله چې کلسیم بیرته خپل اندوپلازمیک ریټیکولم ته ځان ورسوي عضلات چې د بیرته د استرخا حالت یعنی خپل بیرته هغه عادي حالت ته راګرځي اوږدېږي تقلص پای ته رسیږي چې په دې سره د دوی کم تقلص چې وو چې شي کیږي نور مثال دا کم حرکت چې وو هغه نور شي کیږي پای ته رسیږي خو تر هغه وخته پرې چې مثال حرکت جریان ولري د کلسیم آیونونه چې دی هغه به چیرې وجود ولري د دغه کم کلسیم آیون به داخل شي یعنی اندوپلازمیک ریټیکولم ته به بیرته نه د حجرې په داخل کې به ګرځي. دا و د دوی حرکت چې په دې باندې ان شاء الله تاسو به پوسیو یا چې څه ډول سره د عضلاتو حرکت اجرا کیږي یعنی ډېر یو اړین پروسه سره ورسېدل چې موږ اول ګوري مستقیم د سیالات عصبي سیستم چې دی د عضلاتو پر حرکت باندې څونه مستقیم اغیز درلودل پیغام ورسېدی عصب ته عصب استایل کولین پر امر کیمیاوي مواد تر شکرل چې هغه د حجرې د چینلونو خلاصېدل لامل شوه چې کله چینلونه برخې خلاص شولې سوډیم چې شي سو د حجرې داخل لري سوډیم د چې لامل شو د برېښنایي چارج پیدا کول لامل شو چې په برېښنایي چارج کله په حجرې کې رامنځته شو هغه د حجرې دیوال چې کوي اغیزمن کوي حجرې دیوال چې شو د اندوپلازمیک ریټیکولم یې چې شي کې اباسي تر څو کلسیم و چې ته داخل کې و حجرې داخل کې چې په دې سره د کلسیم د آیون په آزادېدو سره د اکتین او مایوسین فلامنټونه چې څو اغیزمن شو او په پایله کې زموږ د بدن حرکت رامنځته شو. یو ډېر ښایسته پروسه درلوده ګوري کله چې دغه فعالیت سره رسیږي مالدار خبره ده دوی انرژي ته ضرورت لري تر څو د دوی دغه حرکت سره ورسیږي نو د هغه لپاره موږ وایو چې د غړو د انقباض لپاره انرژي د کمه لاسته راځي. عموما دغه عضلې چې دی خپله په هوازی یا هم غیر هوازی توګه سره ای ټی پی انرژي لاسته راوړي چې کله چې حجره د استراحت په حالت کې اوسي هغه وخت دوی ای ټی پی انرژي جذبوي په غیر فعال ډول سره او په هغه برخه کې چې کیږي ذخیره کیږي. کله چې د انقباض حالت د تقلص حالت رامنځته کیږي کلسیم چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه آزاد شي په دغه وخت کې کله تقلص په پیل شروع کوي نو به شي کېږي ای ټی پی انرژي خپل ځان نه مخته کوي چې دغه ټوله فعالیت چې د سرته رسیږي د دې لپاره د ای ټی پی انرژي ضروري ده. که چېرې ای ټی پی انرژي ونه اوسي د دې کوم فعالیت چې دی هغه سرته نشي رسېدلی. په عضلاتو کې چې کله تقلص رامنځته کېږي ای ټی پی انرژي راولاړیږي په ای ډی پی باندې اوړي او ورسره یو مالیکول فاسفیټ هم جوړیږي. یعنی ای ټی پی تجزیه کېږي په ای ډی پی او فاسفیټ ګروپ سره. چې دغه ای ډی پی او فاسفیټ چې بیرته کله سره یوځای کېږي ورڅخه چې لاسته راځي ای ټی پی لاسته راځي چې په دې سره انرژي چې کېږي ازادیږي. دا اوس موږ ستاسو د نروزي موضوع په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده سکلیټي عضلات په لنډ ډول واضح کړي. دویمه پوښتنه ده د غړو د انقباض لپاره انرژي څه ډول برابرېږي. دریمه پوښتنه ده د عضلاتي میزو ښویېدنه څه ډول صورت نیسي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ